و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
السلام علیکم پاونسان کې د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده چې ډیره برخه نور بستي یا شکست سکوت پروګرام ته ځنګړې سوید. نن پنځشنبه ده د سلواغي عدالوي 12 فبراير لومړۍ نیټه د خبرونه په خبرونو پیلو. د سلنګونو لوی لار چې د واوري او طوفان له کبله تړل شوی و نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل شو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه لار چې له پرون ماښام 15 بجو وروسته د ټرافیکو پر مخ تړل شوی و نن سهار 6 بجې د سلنګونو د ساتنې او څارنې ادارې د پرسونل لخوا د ټرافیکو پر مخ پرانستل شو. د ټولګټو وزارت له ټولو مسافرو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره دی له دې لارې د تیرېدو پر مهال ژمني وسایل او تجهیزات ولري. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور چې وایي القاعده په افغانستان کې د روزنې تازه مرکزونه جوړ کړي رد کړ. امنیت شورا په دغه نوي راپور کې ویلي چې القاعده په افغانستان کې د روزنې اته نور مرکزونه جوړ کړي چې څلور یې په غزنی، لغمان، پروان او اورزګان کې دي او د وسلو یو زیرمه یې هم په پنجشیر ولایت کې جوړه کړې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنځشنبه په خپل ایکس شبکه کې په دغه راپور کې سوي اداوې په کلاکه رد کړي او هغه ناسمي بللې دي. د شغلي مجاهد په وینا په افغانستان کې د القاعده اړوند هیڅوک حضور نه لري او نه هم د طالبان حکومت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چا پر ضد کار واخلي. تمه کیږي د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه په نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د جګړې د احتمالي اوربند په اړه خبرې وکړي. د بدسل کې دا چې اسرائیل پر دې کلا بند سوې سیمه تهاجمي بریدونو ته زور ورکړی دی. یوې خبري سرچینې د فرانسې خبري اجانس ته ویلي چې وروسته له هغې چې په غزه کې د یو نوي اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې مرکچن په پرز کې سره جرګه شول. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني له اسرائیل سره د روانې جګړې په ترڅ کې د شپږو اونیو په مخه په وړاندیز سوي اوربند غبر کوي. په غزه کې هم د جګړې د سړېدو یا د هوایي حملو د کمیدو څرک نه لګیږي. د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه خوله له اوکراین سره د 50 میلیارد یورو پر مرستې موافقه وکړه. د وروسته له هغې چې د دې ټولنې غړي هنګري په دې اړه د څو اونیو له مخالفته لاس واخیست. د اروپایي کمیسیون مشر شارلز میشل په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي موږ یو موافقه لرو چې د اوکراین لپاره ثابت اوږدمهاله د وړاندوینې وړ تمویل تضمینوي او زیاتوي. اروپایي ټولنه د اوکراین د ملاتړ په برخه کې رهبري او مسؤلیت اخلي. اوکراین د مالي او پوځي مرستو په برخه کې سخت اړتیا لري. تب دسل کې دا چې په لویدیځ کې له دغې جګړې سیاسي ملاتړ په کمیدو دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د هوایي مدافعې ځواکونو یې نن پنځشنبه د اوکراین یولس بی پیلوټ الوتکې د روسیې په دریو سرحدي سیمو بلګرود، کورسک او ورونیش کې نسکورې کړې دي. د وزارت د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه ویلي و چې پر اشغال شوې کریمیا سیمه د اوکراین توغول شوې شل کروز توغندې په ډزو راغورځولې دي. د دې وزارت په خبره د دې توغندیو ټوټې د سیواستیپول شمال ته پر یوه پوځي سیمه لګېدلې دي. تاکل سوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل یوازنی ټیسټ سیالي سبا له سریلانکا سره پیل کړي. دغه سیالي به د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. دا لومړی وار دی چې افغانستان او سریلانکا ټیسټ لوبه کوي. او د فوټبال د غوره دوو مخکښو ستورو کریستیانو رونالدو او لیونل میسي کلبونه یو ور بیا په یو دوستانه سیالي کې سره مخامخېږي. ټاکل سوی ده چې د سعودي عربستان د النصر او د امریکا د انټر میامي فوټبال کلبونه دوستانه سیالي سره وکړي. دغه سیالي به نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې وسی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې څلور دقیقې او څلوېښت ثانیې دي. اوس هم په دې خبرونه کې ځینې راپورونه خپرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا و یل قاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې اته تازه مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. امنیت شورا په خپل یو تازه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او القاعده ترمنځ اړیکې لا هم نږدې دي او دغه شبکه په څو ولایتونو کې مدرسې، تاسیسات او د وسلو زیرمې جوړې کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان په یو صوتي پیغام کې دا راپور رد کړی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړي او په یو راپور کې ادعا کړي چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان، اورزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور په ټکو القاعده شبکې پکې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه په پنچیر کې د وسلو زیرمی او د غشان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات لري. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې لتی رو دیر شو کلونو رئیس په افغانستان کې فعالیت لري، تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوې مدرسې فعالې کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوی چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه نه دی اخیستل شوی په افغانستان کې میشتي. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو د محدودولو لپاره د طالبانو هلې ځلې د دغو دوو ډلو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو لامل شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړی، د امنیت شورا دا راپور رد کړی دی.
متاسفانه د ملګرو ملتونو له ادرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې د تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي. دا د ملګرو ملتونو له ادرس څخه سو استفاده ده چې متاسفانه غړي هیوادونه هم اجازه ورکوي چې دغه ډول استفاده دوام وکړي. افغانستان کې د القاعده اړوند هیڅوک شتون نه لري او نه هم اسلامي امارت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چا په ضد استفاده وکړي.
د طالبانو د حکومت ویان دا هم ویلي چې امنیت شورا د راپورونو د چمتو کولو لپاره له هغه سرچینو ګټه اخلي چې شل کاله د خپلو ګټو لپاره د اشغال تر څنګ ولاړ او اوس د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ سره حساسیت لري، خو دغه سرچینو نمونه یې نه دی اخیستي. که څه هم ذبیح الله مجاهد په دې غږیز بیان کې له هر ډول وسلوالو ډلو سره اړیکې رد کړي، خو امنیت شورا په خپل راپور کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر قومندانان د طالبانو منظمې مرستې ترلاسه کوي. په راپور کې د غشان راغلي چې له ټي ټي پي سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمیر هم زیات شوی. د راپور پر بنسټ القاعده شبکه هم په دې برخه کې ونډه لري او د پاکستانی طالبانو په تجهیز او د دې ډلې د وسلوالو په روزلو کې مرسته کوي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د موجودیت په اړه له دې وړاندې د طالبانو حکومت هر ډول ادعاګانې رد کړي. د امنیت شورا په راپور کې د دې تر څنګ د داعش د خراسان څنګ یادونه هم شوې چې لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی. په راپور کې راغلي چې د داعش ډلې د بریدونو لومړني اهداف شیعهګان، وروسته طالبان او بیا ملکی وګړي دي. په راپور کې دا هم راغلي که څه هم طالبانو د داعش د ماتې ادعا کړې، خو دغه وسلواله ډله لا هم په افغانستان کې بریدونه کوي. امنیت شورا د غشان ویلي چې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهور دی، لا هم ژوند دی. د المهاجر پاړه په تیر اوړي کې پاکستانی رسنیو د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی و چې نوموړی په کونړ کې په یو برید کې وژل شوی. طالبانو هغه مهال د نوموړي وژل کېدو پاړه هیڅ نه ویلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د داعش تر څنګ د یو شمیر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت پاړه هم ویل شوی. په راپور کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، اسلامي جهاد اتحاد، خطیبه یما بخاري، خاتیس ترکستان اسلامي غورزنګ او یو شمیر نورو ډلو نومونه راغلي چې په افغانستان کې موجود دي او فعالیتونه کوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د القاعده شبکې د موجودیت او اندېښنو په اړه په وار وار راپورونه خپاره شوي، خو د 2022 په جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو وروسته دا اندېښنې لا پسې زیاتې شوې.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرع لست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. د کڑکیچ نړیواله ډلوای د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د شذو د ځپل لعمل افغانستان په 2023 کال کې سخت منځوي سوی دی. د کڑکیچ نړیواله ډله یا ICG وای افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنې وروسته په چیرو څباندې دوه کلونو کې لا هم له بشری ناورین سره مخامخ دی. د ډلې د سه شنبه په ورځ په راپور کې ویل چې دا هیواد په 2023 کال کې ژوري انزیوات تللې ځکه چې لویدیځ تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړې او د طالبانو د حکومت لخوا د شوزو او جنو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای ساتلي دي. پر دې موضوع به نن خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې پر دې موضوع باندې لمر سره کومه تفسیره شریک کړی یا پښتنه ولري زموږ لملمنو څخه تاسو ته دوه شمیرې وایم پر دغه شمیرو تاسو کولای سي چې لمر سره تماس ونیسئ او موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو 00420221120501 او 00420221120501 پر دغه دوه شمیرو تاسو لمر سره تماس نیولای سي او موږ به بیرته تاسو ته لاستودیو څخه زنګ ووهو. نن زموږ ملمنی اغلی اوجی امیل او اغلی مستوره سیلاب دي. اوریدونکو زه تاسو ټول رابولم چې اول په دغه موضوع باندې راپور واورو او بیا بل ملمنو سره خبري پیل کړو.
د کڑکې چنړېواله ډله آی سی جی وای چې افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دو کلونو کې لا هم له بشري ناورین سره مخ دی. د ډلې د سیشن می پورس په راپور کې وویل دا هیواد په 2023 کال کې ژورې انزوا ته تللی ځکه چې لویدیز تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړه او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای وساتل. د دې ډلې په وینا تر ټولو ډیر بېوزله افغانان او په ځانګړي توګه ښځې او نجونې د دغو ستونزو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په دوام کې ویل شوی طالبان د نجونو او ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو د کمولو لپاره د بهرنیو غوښتنو د نه منلو له امله پردي، خو داسې بریښي چې دوی به دې غوښتنو ته غاړه کیږدي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د کړکېج نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې تاوتریخوالی کم شوی، امنیت تر بل هر وخت خوندي دی او د سوداګرۍ جریان هم ښه شوی دی. راپور زیاته کړې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه کولای شي د دغو ستونزو په سملاسي حل کې مرسته وکړي. دغه راز په راپور کې ټینګار شوی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید په 2024 کال کې د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم له افغانستان سره د جګړې، وچکالۍ، سیلابونو، زلزلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د ډله ایزې ایستنې له امله مرسته وکړي. د کړکېج نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې افغانو ښځو او نجونو ته په اغېزمنه او دوامداره توګه د مرستې برابرول که څه هم ناشونی ښکاري، خو د طالبانو د تبعیضي سیاستونو تر ټولو اساسي ځواب دی چې ښځې او نجونې یې له خپلو ډیرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي دي. په همدې حال کې د کندوز او کابل ولایتونو دوه مېرمنې چې په تیرو دو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي او نه یې غوښتل چې په راپور کې یې نمونه یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
له هغه وخته چې طالبان راغلل زه اوس مامور یې له دندې ګوښه کړو. مور او پلار می ناروغه دي، موږ ټول په کور کې بیکاره یو، مرستو ته اړتیا لرو.
ما به کومک نیاز دارم.
خودم از جمله دخترانی هستم.
په خپل هم یو له خو جنو څخه یم چې د جمهوریت له سقوط مخکې د افغانستان په یوې کورنۍ مؤسسه کې کار کاوه چې د حکومت له نسکوري دوه وروسته یادې مؤسسې هم خپل کارونه پای ته ورسول او له بده مرغه زه هم بیکاره شوم. په دې ورځو کې له لوی اقتصادي ستونزو سره مخ یم.
بزرګ روبرو هستم.
د کړکېچ نړیوالې ډلې د سیشن بي پورس په یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت له دې عمله چې د لویدیځو هیوادونو له لوري منځوي شوی هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي. د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د اټکل په حواله راپور کې ویل شوی چې 14.1 میلیون افغانان یا د دغه هیواد 29% نفوس د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ دي. د کړکېچ نړیوالې ډلې زیاته کړې که څه هم دا شمېره د تیر کال په پرتله 24% ښه والی څرګندوي، خو وضعیت لا هم خراب دی. په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې ډیری وختونه د لوږې له بدو اغیزو کړیږي. دغه ډله وایي که څه هم د طالبانو د حکومت سختې منفي نقطې څرګندې دي، خو مسؤلین یې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیز ته له کتنې ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو څخه اورید. آزادۍ رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي لمر سره په دې خبرونه کې ملمنی اغلی اوجی امیل او اغلی مستوره سیلاب دي. تاسو پر راپور کې واوریدل چې د کڑکیچ نړیواله ډله وای د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د شدو د ځپلو لامل افغانستان په 2023 کال کې سخت منځوي شوی دی. اغلی امیل لمړی خو تاسو او اغلی سیلاب تاسو دوار ته شرغلاست وایم مننه کوم چې د دې خبرونې لپاره مو وخت ایستی چې لمر سره خبري وکي. اغلی امیل تاسو څخه زما اوله پښتنه دغه د لکه تاسو چې واوریدل چې افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو یو لامل افغان شوز سره د طالبانو ناوړه چلند یا څه وي دی، په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
مننه کوم لمړی تاسو سلامونه ترني خو سلامونه اوریدونکو ته. خبر دل سره چې واقعا د دېنی ورته د دې چا د سرکو نه پټ نه دی، دا د کلمر باندې روخانه د چا افغانستان بل سره په دې لحاظ په کوم لوري روان دی او د چې اوس راپور نشري دلته د افغانان چې د لګي د بیکاری د بیوزلۍ د بد حالت سره مخ دي او د دې د دې حالت د مهارول د پاره یې څوک مسؤلیت نه نیسي. حکومتونه خو د همدې لپاره دي چې بالاخره لارې چارې وګوري چې دا حالتونه دپاره یو پروګرام ونیسي، مګر دلته هیڅوک نشته چې خپل غوږونه پرې وګروي او ورځ تر بلې خلک د ولږې نه مري، د ولږې سره مخامخ کېږي. اوس چې بیا بشري مرستې کمې شي او دا وچکالي ته ګوره، دا حالت ته ګوره چې افغانستان چې یو کرنیز هېواد دی، بیا چې اوبه نه وي نو کرنه به له کومه شي، بیا نو حاصلات به له کومه شي، بیا خلک هغه ابتدایي ژوند چې په همدې باندې شپه ورځ تېروي هغه چې له لاسه ورکړي. په باور کړه چې خلک د دې د اندېښنو د لاسه دوی رواني شوي دي، دوی ژور خفګان نیولې دي. دومره سخته ده، پخوا خو به یو څوک درلوده چې بل چا ته به یې پور ورکړه، اوس هغه خبره نشته. اوس هیڅوک نه دي چې بل لاس ونیسي دلته او دا حالت بالکل خوشنونکی دی. دومره زړه بوګنونکی دی چې هیڅ حد نه لري. هر یو ته چې وګوري بیخي حیران دي چې دا حالت بیخي ته به اوس څه ورکوي. نو دې لپاره دلته دا کوم حاکمان چې دي فقط وظیفه یې همدا ده چې مالیه زیاته کړي په هر څه باندې او د مالیه خو خدمات بالاخره باید راه کې خدمات خو وجود نه لري او چاته حساب هم څوک نه ورکوي. دلته دا اداراتو کې کپ خوا یو ډول فساد و، رقم دی دا خلک حیران دي، کارونه پر مخ دي، بیکاري خو اوس ته رسېدلې ده، کار هېڅ اصلا نشته. نو دلته حالت چې دوی پیشبیني کړی دی مونږ په کې یو، دغه وحشت کې مونږ یو او دا ورځ تر بلې ښه کېږي نه بلکې خرابېږي.
مننه ډېره. بله ډېره مننه اغلی امیل. زبرت تاسو ترځم اغلی سیلاب، تاسو څخه به د اغلی امیل د خبرو په تړاو او په تعقیب پښتنه وکړم. لکه تاسو چې واوریدل په راپور کې هم د کڑکیچ نړیواله ډله یا آی سی جی وای چې افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنې ورسته په تیرو څه باندې دوه کلونو کې لا هم له بشري بحران سره مخامخ دی. تاسو په نظر دغه وضعیت ولې دوام وکړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه اغلی امیل ته، تاسو تاسو تخنیکی همکارانو ته، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ دا د کرکیچ مسله دا د سینا د صدا د قرن 21 کې یا مثلا په فعلي شرایطو کې افغانستان ته راغلی وي. په تیرو څو لسیزو کې که چیرې تاسو مکمل بررسي وکړئ یا هم خپل هر څوک هغه خپله مطالعه ولري، پس له دویم د جنګ جهاني دوم نه یعنی دغه موارد ډېر زیات مطرح کېږي، ډېر زیات او په دې کې مختلف علتونه او مختلف عوامل دخیل دي، لکه اقتصادي وضعیت، لکه پیشرفت ټکنالوژي، امنیتي وضعیت او داسې نور حالات. په افغانستان کې متاسفانه تر هر څه وړاندې تر هر مسلې مخکې د بشري ناورین عمل افغانستان منځوي انځوا حالت تر غلې د بشري ناورین نه متاسفانه چې همیشه برداشت د سیمې چې کچېره یو جنوساید مایسترازي کچېره یو نور د سیمې لوی لوی جنایي موارد مایسترازي نو هغه وخت کې نقض قواعد بشري یا نقض هغه موارد چې هغه ته د افغانستان هم هغه کنوانسیون سره توافق نامه امضا کړی دی او افغانستان هم پکې ګډون لري نو دوی د فکر کوي چې هغه وخت کې بشري ناورین مایسترازي در حال کې په افغانستان کې هم د وستا سګوري د هاد نوټلې د اغلی فامیل خبره د هاد نوټلې لوګه ده په افغانستان کې له هاد نوټلې خلک مجبور دي خصوصا د میرمنو بخش کې ما ته ډیر د تاسف خبره داده ته ولی همیشه په هر موضوع کې او هر خبره چې مطرح کیږي د هغه نمخ کې د افغانستان هغه ډیر لوی لوی مسائل ته توجه سي اول هغه ټارګټي خزه مد نظر نیول کیږي لکه د انجونو د تعلیم او تحصیل مسله ده آیا دا بشري ناورین نه ده تاسو د افغانستان نیم وګړي چې د نیم نه هم نفوس ډیر زیات د فکر کوم نظر نارینه او تاسو هغه ټول په کور کې نه ولیدي هغه تاسو اجازه د کار او فعالیت نه ورکوي هغه تاسو اجازه د تعلیم او تحصیل نه ورکوي نو آیا دا بشري ناورین ده کنه ده په د ټولو هغه منشورونه یا هغه اعلامیه چې بین المللي ارث لري چې دا د غیر مسایلو نه الحمدلله الحمدلله مونږ او تاسو مسلمان یو او فکر کوم په افغانستان کې هیڅ څه وګړي نفس چې هغه به د شریع احکام نه خبر نه خو بدبختانه چې افغانستان ډیر سخت حالت ته بیایي د فعلي شرایط د افغانستان انجونې متاسفانه چې اکثریت دې ته آماده دي چې غوی د افغانستان نه ووزي او دا به ډېر لوی ناورین چې هغوی تعلیم تحصیل وکړي او خپلې خاورې ته ډېر خدمت ونه شي کړی نو زه فکر کوم چې دا بشري ناورین د فعلي واکمنانو له نظر نه هغوی صرف دا فکر کوي چې جنوساید رامنځته سوی نه ده نور موارد نه دي رامنځته سوي یا جنایي مسایل نلی مطرح شوی نو دا د افغانستان یو ډیر عادي مسله ده چې دوی د خزو ارث دوی یادوي بل دا چې زه فکر کوم دا بشري ناورین تنه دا نه ده چې مثلا تاسو فزیکی ډول باندې یو موضوع مطرح کړئ دا افسردگی اختلالات رواني او نور هغه موارد چې خزو او منجونو ته پکورونه کې پیدا شوی دا هم یعنی یو اصل دی چې تاسو بشاته خزه ته من هيڅ یو بشر احترام نه لري او ایستل صدوی له اجتماع نه له ټولنې نه یعنی په قرن 21 کې تاسو غوی دی هر ارث نه له اجتماع نه لري کوي او بدبختانه او متاسفانه چې بلاخره به داسې یو حالت او داسې یو وضعیت رامنځته شي چې د فعلي واکمنانو د کنټرولولو نه به هم هغه وتلې خبره وي
ډیره مننه غلی سیلاب زبرت تاسو ترازم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده تر یوې لنډې د می ورسته به برته له تاسو سره یو تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې یو څوک تبصری هم پریښی دی یو څه به تاسو ته په دې خبرونه کې ولولم د رحمت الله وحدتیار په نوم یو تعقیبونکی لیکلی دی چې راغلی مرستي د ملل متحد په دفترونو کارمندانو په لوړ معاشاتو او ورسره په غیر مستحق وګړو باندې مصرفيږي او موږ دا مرستي هیڅ لیدلی نه دي او افغان افغانانو ته د افغانانو اساسي اړتیاو ته پام نه کیږي. بل خبره الحاج حکمتي افغان لیکلی ده چې د بشر پنوم یادې مرستې چې افغانستان ته رالیږل کیږي دغه پر افغانانو باندې نه مصرفیږي. د ویلې ده چې دا د دوی په سیمه کې غریبه طبقه خلکو ته هغه چې ډیر ووایم په سلو کې 40% خلکو ته هم دا مرستې نه دي رسیدلي. دا تبصره الحاج حکمتي افغان کړې ده. او محمد انډیوال په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلي دي چې زه معلول یم په حکومت کې میدان د درلوده د مشرانو جرګې د دارالانشا د اطلاعاتو او عامه اړیکو په ریاست کې د پارلماني بحثونو د ثبت امیر وم. دنده مې له لاسه ورکړه. له هغې نیټې بیا تر نن ورځې پورې چا مرسته نه ده راسره کړې او نه یې هم د کومې مرستې خبر راکړی دی. همداراز امین الله صافی لیکلی دی مرستې نسته. د کلي د وکیلانو او چارواکو په خوښه ځانګړو خلکو ته دا مرستې ورکول کیږي او دغه مرستې یوازې د چارواکو او د هغوی د خپلوانو پورې متمرکزې پاتې دي. او همایون سمیم لیکلی دی چې دا پیسې لکه د موش او پیشکبازي ده، هسې په خوله د طالبانو مخالف ځان ښیي، د پردې شاته هر څه نور دي، ټولې پیسې طالبانو ته ورکوي، هسې نوم یې د بشري مرستو دی. دا د همایون سمیم صاحب نظر دی. او بل تبصره د شاکر الله مومن په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلی ده. د ویلې ده چې شفافیت نسته او د خلکو بندي کول په یو ولایت کې 2500 و بخشی چې دغه تبصره سمانه د لیکل سوی ورسته بایزه بیا هم یواری وګورم چې سمه راوخلو او تاسو ته نشر کړو. زه فکر کوم چې دغه تبصره د خبریالانو په تړاو باندې سوی ده، د مرستو په تړاو نه ده. د شفیق الله رحیمی په نوم باندې د لیکلي دي چې د خارجي موسسو کارمندان خپل په کورونو ګرځي او په خپل خوښه خلکو ته مرستې ورکوي. او د ویلي دي چې مستحق خلکو ته مرستې نه دي رسیدلې. او د نواز تلاش په نوم باندې واوریدونکي لیکل دي چې موږ هیڅ بشري مرسته نه ده لیدلې او بشري مرستې څه رقم یو کله او چیرته ورکول کیږي. د لیکل دي چې دا ناسم معلومات دي چې افغانستان ته بشري مرستې ورکول کیږي. او بل ګورم اوریدونکو چې ستاسو نور تبصرې څنګه را روانې وي، هغه به زه ستاسو ته وخت په وخت لولم. اوس هم ورځم ځینو اوریدونکو ته په وخت ورکو په دې خپرونه کې چې د دوی نظر هم را واخلو. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده. وعلیکم السلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو کوم غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ مهرباني وکړئ، او که نه غواړئ چې خپل نوم ووایاست هغه تبصره یا پوښتنه چې تاسو لرئ کولای شئ.
د زنانو سپری احمد دی، د نن اوسیدونکو.
فرید احمد صاحب، مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوئ. لکه څنګه چې تاسو موضوع هم تعقیب کړه، د خبرونه د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده، تاسو د دې موضوع په اړه کوم څه تبصره لری؟
نه، خدا پښتنه ده چې تاسو هر وخت سره د شوز د حقوق په اړه خبرې کوئ. ول دا خبرې نه کوي چې د اصل کال چې د کفار د لیو جګړه کول له مسلمانانو په شهادت رسول
بله. ډیر مننه. موږ پر دغو ټولو مسایلو باندې بیلابیل خپرونې لرو، لکه تاسو چې د ازادي رادیو دغه اونیز خپرونې او نور بحثونه هم اوري. تاسو به حتماً زموږ په راپورونو کې هم اوریدلی وي چې ملکی تلفات څنګه وه، او کله چې بمباری کېدی یا پر خلکو باندې چاپی وهل کېدلې، د عادي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه باندې هم موږ راپورونه ورکړي دي، په بمی چاودنو کې او په هدفي وژنو کې د خلکو د تلفاتو په اړه یا د ټپي کېدو په اړه باندې هم موږ راپورونه درلودل. په بحثونو کې هم دغه بیلابیل موضوعات راخیستلی دي، خو چون چې تاسو ته معلومه ده چې د ازادي راډیو خپرونې مختص وي او ځانګړې وي په ځینو موضوعاتو ته، او دغه نور بس د خپرونه چې ده د ښځو موضوعاتو ته ځانګړې ده، نو موږ په دې خپرونه کې د ښځو اړوند خبرې کوو. او په نورو موضوعاتو کې لکه د ازادي په څپو کې یا 15 دقیقې خپرونه یا تر شنه اسمان لاندې خپرونه، په هغو کې بیا دا نور موضوعات معلومات هم را اخلو. نو تاسې حوصله تر غوړم او هیله لرم چې تاسې د خپل کورنۍ د شوز سره یو ځای د خبرونی واوري د رادیو لاري، او که تاسې د کورنۍ شذ یا کز ماژغ او په خپل هغوی کولای چې لمر سره تماس ونیسئ، مور سره خپل نظر هم شریک کړي، مشت تاسې نظر محترم دی. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
مننه سلامونه نیک هلی احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته او تاسو ته.
وعلیکم سلام، ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ مهرباني وکړئ، او که نوم نه یادوئ تبصره یا پوښتنه لرئ هم کولای سئ.
مننه. زلمی افغان یم، د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې.
افغان صاحب ډیره مننه. تاسې د نن ورځې د خپرونې نور بستی موضوع هم واورېدله. که تاسې د په دې اړه باندې کوم تبصره یا پوښتنه لرئ چې د بشري مرستې چې افغانستان ته ورکول کیږي پر هغه سربیره تاسې اوریدلی دي چې نړیوالو خپلې مرستې کمې کړې، او دوی هغه مهال چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات روان و دوی ویلي دي چې طالبانو هغه ټولې شرایط نه دي پوره کړي لکه هغه وخت چې د نړیوالو سره ژمنه کړې وه. نو په هغه کې د ښځو حقونه هم راغلي دي چې د دوی په وینا یعنی طالبانو دغه حقونه نه دي ورکړي. ستاسو په نظر باندې د مرستو په برخه کې څه کېدای سي چې نړیوال د دغه مرستو څخه لاس وانخلي او طالبان هم هغه حقونه چې افغانان یې غواړي هغوی ته ورکړي؟ زه فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سو. متاسفانه. یو بل اوریدونکی را اخلو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بلې ملالو بشیر خور، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول همکارانو ته او میلمنو ته.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو خپل نوم یادوئ مهرباني وکړئ، او کنه تبصره کوئ یا پوښتنه هم کولای سئ.
مننه. خدای پاک خیر در کې خورجان است. همیشنه اوریدونکو عبدالحد اتل ما د هلمند څخه.
اتل صاحب سلامت وسی. د دغه موضوع په اړه باندې که تاسو غواړئ چې له موږ سره کومه تبصره شریکه کړئ یا د میلمنو څخه کومه پوښتنه لري؟
بلې خورجان، د میلمنو سبا پوښتنه وکم او تبصره بم خورجان په دغه اړه در سره شریکه کوم. واقعا لکه په خوا په مخ کې کلو کې چې نړیوالو کوم مرستې کولې، بشردوستانه مرستې، هغه دلته زموږ په ولایت کې هم خورجانې ډېرې زیاتې کمې سوې دي. یعنی زموږ په ولایت کې ورته کم خوندې وي چې مثال د خبرې دغه خیاطي به کولې په د لشکرګاه ښار کې. مثال د خبرې دغه خیاطي دغه د مرستندویو بنسټونه ورته جوړ کړي وه، دا دفترونه بیا به دا خوندې وتللو چې مثال د خبرې بېکاره به وي، بیا به هلته د خیاطۍ په کار باندې بوخته کړلو. مثال د خبرې هغه کارکوونکي وه، هغه خیاطانې چې وي، هغه ښځینه وي خورجانې. نو اوس په دغه څو کلونو کې داسې دوه کاله کېږي چې دغه ډېرې کمې سوې دا بشردوستانه مرستې. نو موږ دا غوښتنه کوو چې باید دا زموږ د خوندو سره چې پخوا هغه مرستې کېدلې باید اوس هم ورسره وسي. او بل ملالۍ بشیر خور، دغه مرستې خو ګوره دوی بشردوستانه مرستې دي. نو بشردوستانه مرستې چې خورګانې، نو د ښځو خوارانو بیا څه ګناه چې مثال د خبرې د حکومت سره خپل دغه لري مشکل لري، هغه د حکومت سره حل کړي. او دغه بشردوستانه مرستې چې د بشر په نامه راځي، نو موږ خو دې ته ډېر خواشینو یو خورګانې. نو زما په فکر په نظر باندې دا بشردوستانه نه وي، که چېرې بشردوستانه سي دلته دلته خوندې دا زموږ په ولایت کې ستا خورګانې چې مثال د خبرې د کورنۍ سرپرست نه لري، هغه سرپرستي د یو بېچاره ښځې په لاس کې د مثال یو خیاطې خورګانې دغه په نورو کارو باندې بوختې. نو د دې څه ګناه؟ موږ وایو چې مثال د خبرې دغه مرستې د دغه د سیاست سره جلا سي. نو زموږ خوندو ته به م خپل حق او حقوق ورورسیږي. او بل د خوندو سم ملالۍ بشیر خور که ستا اجازه یو پوښتنه کوله.
ولې نه مهرباني وکړئ اتل صاحب.
خورجان، زما ټول خوندو ته درناوی لرم. خورجان، ټول زموږ خوندې د افغانستان خوندې مو د مصفخر ته کوو. خو یو د کشر ور په صفات زه دا خوندو ته وایم چې اوس ګوري تاسو هم داسې مه کوئ چې مثال د خبرې پر حکومت باندې اکثره خوندې د خورجان نیوکې او دغه کوي. زما خپل په فکر و نظر باندې چې دغه زموږ حکومت دغه کم بندیزونه پر دا خوندو لګولي دي، اصلي علت یې دغه دی چې خورجان په اکثره رسنیو کې دا زموږ خوندې د موږ زه درناوی ورته لرم. خورجان، زما سره د میلمنې خوندې خوا نه بدي. زه د یو کشر ور یم، د یو کشر ور په صفات ورته وایم چې مثال دغه نیوکې او دغه چې دی پوچو پاش اکثره خورجان داسې رسنۍ لاشه ده، په نورو رسنیو کې پوچو پاش ورته ویل کېږي. نو زه هم اصلي علت به دغه چې دا حکومت دا د خوندو پر کومو کارو بندیزونه لګولي دي. زه هم چې مثال د خبرې دغه بدې نیوکې او دغه باندې ونیسي، دغسې د حکومت سره مثال د خبرې مخامخ خبرې وشي. وزارت سره زموږ خوندې خارج ته تللي دي، نور ملکو ته تللي دي، موږ درناوی ورته لرو. باید چې خپل ملک ته راشي، هغه کوم مشکل چې لري، مثال د خبرې د خپل حکومت سره خورجانې الو پاسل کې، نو دغه مو خورجانې د میلمنو څخه پوښتنه ده چې اصلي علت یې زما په فکر کې دغه کېدای شي، نو چې دوی څه په دغه کې وایي خورجانې.
ډیره مننه اتل صاحب، ستاسو دواړه پښتنې مې واخیستې او ستاسو هم دا دواړه پښتنې بل خپلو میلمنو څخه وکړم. سلامت اوسې او مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی وو. اغلی امیل، ستاسو څخه د اتل صاحب د دغه پښتنې په اړه باندې غواړم چې تاسو نظر واخلم. دوی ویل چې بشر دوستانه مرستې خو د بشر د دوستۍ په خاطر باندې ورکول کیږي، نو نړیوال بیا ولې پر طالبانو باندې شرایط ایږدي؟ ستاسو په نظر ولې طالبان کلفت چې د نړیوالو شرایط ومني د یو حکومت په صفت باندې، او بیا به غوي د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي؟
نه نه کوم، زه هم د دې طرفدار نه یم چې ملل متحد د خپل مرستي د بشر دوستانه مرستي سیاسي کاندي او بل اخره بهاني ولټوي او داونه رسي. مو په دې حالت کې چې تقریبا 2 میلیونه خلک چې څنګه سرویشي وي، شاید هغه هم بیخي زیات وي. زه فکر کوم 15 میلیونه خلک اوس دولګي سره مخامخ دي، او دولګي د عاجل مرستې ته ضرورت لري چې دا مړه نه شي، بل اخره خپل ژوند له لاسه ورنه کړي. دونه شرایط قرباني سخت شوي دي، نو دوی څنګه د دغه حالت نه دی نه ویریږي؟ او دا ګوري چې موږ په څه حالت کې یو، هر کټو لارې تړل شوي دي، امکانات نشته. په خپل حکومتونه چې هغه شرایط چې باید ولري خلکو ته هغه خدماتو رسیدګي وکړي نشي کولی، نو دغه خلک چې بشري مرستو ته اړتیا لري، ضرورت لري، چې د مړینې سره مخامخ دي، خپل ژوند له لاسه ورکوي. انسان د خپل ژوند د بقا لپاره غذا ته ضرورت لري، او دلته خو بې سرپرستي ښځې خو بیخي زیاتې دي، او دوی د کار نه منع کړل، او په دې باندې شرایط ورځ تر بلې خرابیږي. نو ولې دا ورور داسې وایي چې دا چې دوی منع کړي دي، او دا د سې دی هغه د پاره د یو ډیر ضعیف توجی پیدا کوي، د خبره کوي. همدا ښځې و چې ورسېدل او خپل هغه فکري بلوغ ته ورسېدل، خپل حق او مسؤلیت ګڼه چې د دې هېواد یو مهم د دې ټولنې یو وزر دی، او د دې د ترقی لپاره زه هم باید په کې صحیح موسم کار وکم، ځکه بیل دینا ناممکنه ده چې د دې ټولنې پرمختګ وشي او دا ټولنه ولري. نو خو ته اوس موږ ګورو چې دا ناورین په څه حد پورې رسیدلې ده. دا لویه فاجعه ده چې ملل متحد خپل مرستې تمام ورځ اعلانې چې دا کم شو. اوس هم خو عدالت نه مراد کیږي، یا قدر ته نه سپارل کیږي. هیڅ کله داسې یو شیوه، یو میتود، یو تګلاره، یو څم هغه معلوم نشو چې دوی غوره کاندي او هغه مستحق ته باید خپل حق ورسوي. تر اوسه پورې هغوی موافق شوي نه دي په دې کې پاتې راغلي دي. او خو بیا هم یعنی که دا کمیږي، دا د ټول دپاره د اندېښنې وړ ده. اوس حالات داسې نه دي چې خلک وکولی شي بیا هم خپل ژوند پر مخ یوسي. هر ورځ خلک له منځه ځي، خو میډیا دومره فعاله نه ده چې دا انعکاس ورکړي. خلک د ورګې نه د ډیر بد حالت نه رواني شوي دي، خودکشي کوي، مري، اولاد یې کله چې هغه ابتدایي مناسب غذا خو دلته وجود نه لري چې هغه ضرورت د وجود دی. هغه وچه ډوډۍ هغه چې په سل مرضه باندې وجود یې کمبود د ویټامین پروټین دا پیدا کوي، نور تکلیفونه ته کسو چې په ځمکه ونه لویږي، اته یو ډاکټر ته نه ځي، اته خپل ځي یو دواخانې نه یو تابلیټ اخلي لږ درد یې آرام شي. نو ته فکر وکړه هغه به جدي مریض وي، هغه به تداوي ته ضرورت لري، خو د ده په وس کې نشته. نو دا حالت خلک ښه ګوري، داسې نه ده چې دنیا اوس لکه یو د لاس یو ورغوی دی. هغوی آګاه دي، پوهېږي، اما زه نه پوهېږم چې ولې داسې کېږي، او د دې طرفدار نه یو، د دې سخت مخالف یو چې دوی خپل مرستې سیاسي کوي، او په دې بهانه او په هغه بهانه دا په خلکو باندې ودرېږي. په دې حالت کې دا خلک څه وکړي، چا ته وګوري؟ حکومت خو
هم
مسؤلیت نه لري.
اغلی امیل، که طالبان دغه ادعا کوي چې دوی د افغانانو په د خیر او شګړې لپاره په حکومت کې راغلي دي او حکومت یې جوړ کړی دی د هغوی لپاره، او دوی غواړي هم چې باید پر رسمیت وپیژندل سي د نړیوالو لخوا څخه. نو نړیوال چې په داسې حال کې چې د یو حکومت چې هغه باید د داخل څخه هم مشروعیت ولري او د نړیوالو مشروعیت هم ترلاسه کړي، ولی باید د هغه هیواد له وګړو سره مرسته وکړي په داسې حال کې چې د هغه هیواد یو حکومت چې سرپرست حکومت دی هغه شرایط نه مني چې دوی روباندې شي دي. یعنی پښتنه اصلا دلته ده چې نړیوال خو هم بیا خپل شرایط لري، نو د مرستو په مقابل کې چې خلکو ته باید لکه دوی وایي چې موږ غواړو چې ښځینه کارمندان یو خلکو ته مرستې ورسوي، ځکه چې نارینه په کورونو باندې نسي ننوتلی، نارینه نسي کولای چې په کور کې د خلکو هغه شمیر وګوري یا دغه وضعیت وګوري چې آیا هغوی رښتیا مستحق دي د مرستو کنه. باید ښځو ته دغه اجازه ورکول سي چې هغوی د یو کورنۍ سره خبرې وکړي او د کورنۍ د ښځو ستونزې وګوري چې رښتیا هغوی مستحق دي کنه د مرستو، بیا به دوی مرستې ورکوي. خو طالبانو دغه ښځې له کار وایستې، نو نړیوال په داسې حال کې چې د هغوی لاس پښې تړل سوي وي، ښځینه کارمندانې پر کور باندې کښېنول سوي وي. آیا ستاسو په نظر د دغه مسؤلیت بیرته د طالبانو حکومت ته نه راجع کیږي؟
خو راځکی کی اما دا تاوان باید څوک ورکی؟ هغه خو ټول خلک پوهیږي، ورته بار بار په کرات او هغه ورځې نه چې راغلی دي میلیون ځلې میلیارد ځلې دوی ته ویل شوي دي، دوی نه کوي. اما ملل متحد باید کوشش وکړي چې داسې یو رویه نه، داسې یو فشار نه کار واخلي چې دوی متقاعد کاندي، ترڅو هغه اساسي حقونه چې د مېرمنې دي او دوی تمام ورځ ناري توري کوي دوی نه په دا رقم وغواړي چې دوی راضي کاندي. هغه شرایط باید په دې کې دي چې دوی باید حاضر شي چې د مېرمنو د تحصیل او د کار حق ورکړل شي، او هغه محدودیتونه چې دومره هم لازم نه دي چې په دې باندې وضع شي د دوی نه لاس په سر شي. خبره دلته ده چې اوس نو ملل متحد هم دا کار کوي، دوی دا وکړي، دا خلک چاته وګوري؟ دا یو بشري ناورین دی، بشري فاجعه ده چې بلاخره خلک د ولګي نه دلته په دا رقم مري او خلک تماشا کوي. بیا څنګه کیږي؟ دوی خو لاره ورک کړي، دا کار نشته، روزګار نشته، دا ډیره سخته ده. دې مره دا به څوک مهار کړي؟ دا به دې لپاره به څوک فکر وکړي؟ دې لپاره به څوک غور وکړي؟ ملل متحد یو رقم موږ نه انتقام اخلي، دوی بل رقم اخلي، دا خلک چاته وګوري؟ بالاخره د دې د حل لاره باید یو څوک وکیني، په دې باید فکر وکړي دا خلک څه وکړي.
مننه ډیره اغلی امیل زبیر ته تاسو ترازم. اغلی سیلاب، تاسو سمج دا اوریدونکو اتل صاحب خبره واوریدله، دوی یو بل پښتنه هم وکړل چې یو وړاندیز و دوی اصلا باید شذ د طالبانو پر حکومت باندې تر انتقاد پر ځای باندې د هغوی سرکښینی او مخامخ خبري ورسره وکړي او خپل غشتنی قرباني ومني. تاسو په نظر آیا دغه امکان لري او که امکان لري شذو آیا هڅه کړې و چې له طالبانو سرکښینی شذې ولې لارو کوڅو ته په اعتراض کې راووتي، ولې دوی له طالبانو سره مخامخ خبرې نه کولې؟
زه د دې ورور نظر ته احترام لرم، هر څوک نظر په خپل دیدګاه شرایط ژوند طرز طریقه ژوند کولو دا ټول موارد تحصیل لري، په دې باندې چې دوی به څه رقم نظر ورکوي. وزه ته چې دې وروته دې صدقانه دا خبره کومه، دې من په کور کې میرمن لري، یا به هغه خپل میرمن وي، یا به خور وي، یا به مور وي، یا به برندار وي، یا به امي، یا به خاله، یا به هم نیاي. ٹھیک ده؟ چې افغانستان د کورنۍ د همدغه غړيونه تشکیل شوی دی او د دې نه بهر هم نه ده. که چیرې د فیلی واکمنانو د افغانستان میرمنو ته د دې اجازه ورکړې وای چې دوی ورسره کېناستلې وای، نو آیا تاسو فکر کوئ چې د افغانستان میرمنې به سرکونو ته راوتلې؟ دا څنګه د ما چې من حیث د ښځې خبرې کومه، دا د ما موضوع نه مطرح کیږي. دلته د ټول افغانستان ولس خبره مطرح کیږي. محترم ورته دا ډېر په صادقانه ډول باندې وایم، پورې که زه غږ پورته کوم چې ما ته د تعلیم دروازه خلاصه کړي، آیا زما تقاضا د شریعت مخالف ده که د شریعت موافق؟ قرآن عظیم الشان که اولین سوره د اقرا بسم ربک الذی خلق په نام ده. اولی زه باید خپل غږ پورته نکم، اولی زما آواز باید و نه اورېدل سي. که چیرې زه د فعلي واکمنانو نه په ډېر احترام سره تقاضا د دې کوم چې ماته د تحصیلي نهادونو د پوهنتونونو دروازه خلاصه کړي، زه هم جز د دغه اجتماع یم. ما باندې یعنی په افغانستان کې ټول داسې فکر کوي چې هغه میرمنې چې درس ویلی، هغه میرمنو چې کار کوو، بدبختانه او متاسفانه یو ډېر منفي ذهنیت ور سره. زه نه وایم چې په تېر نظام کې به ټول هر څه 100% مطابق د شریعت روان، اما 99% د افغانستان میرمنې ډېرې پتمنې او باعزته ښځې دي. هغه 1% هم لا تر اوسه پورې معلوم نه ده، خو زه په اساس د دیدګاه د دغه ورور د خبره تاسو ته مطرح کوم. آیا که زه وایم ماته د پوهنتون دروازه خلاصه کړئ، ما خلاف د شریعت تقاضا کړي که مطابق د شریعت د ما پیشنهاد ده؟ ورته قرآن عظیم الشان که ډېر واضح او صریح آیت ده، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، واضح او صریح. دلته د نارینه او ښځینه خبره اصلا مطرح کیږي نه، چې د ما فعلي حاکمان ما ته من حیث جنس دوم ګوري او ما ته اجازه نه راکوي. محترم وروره، زما موضوع چې کله مطرح کېږي، زه تنه خو ما هېڅکله هم غیر شرعي تقاضا د نه د اوس نظام نه کړي، نه د آینده نظام نه کوم، نه هم ما د تېر نظام نه درلودله. صحیح ده، بشري ناورین تنها په ما پورې ارتباط نه لري. زه جز د بشري ناورین یم که دې تاثیر یې د ما په قشر د ما په طبقې کړی، یعنې په تا باندې. که زه بشري ناورین راواخلم د اقتصادي اړخ نه، آیا تقاوت جز بشری ناورین ده که نه ده؟ په تقاوت کې خو ښځینه او نارینه دواړه مطرح کیږي. نو ما که چیرې خپل غږ پورته کړی چې ورونو، د ما مشرانو، زما حاکمانو، د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، ته ولې زما د متقاعدینو حق نه ورکوې؟ آیا ما خلاف د قوانین نافذه په افغانستان کې متاسفانه اوس نشته، آیا ما خلاف د شریعت تقاضا کړی؟ که زه تا ته وایم چې تا ولې پخواني کارمندانو ته ټولو ته جواب نه ده ورکړی، آیا ما خلاف د قوانینو تقاضا کړی؟ که زه تاسو ته وایم چې ولې میرمنې کار ته نه پرېږدي چې دوی کار او فعالیت وکړي، که هغه ټولنیزې، که هغه سیاسي فعالیتونه، که هغه نور فعالیتونه، که هغه اقتصادي فعالیتونه، آیا ما خلاف د شریعت تقاضا کړی؟ نه، هیڅ کله هم نه. تاسو ته هر عرض سواخلی، هیڅ کله د افغانستان میرمنې د خپل غږ هم چې پورته کوي، دوی کچیر دوی ته وخت ورکول سوی وای، دوی د حاکمانو سره ناست وای، دوی ورسره کتنه کړی وای، دوی به هیڅ کله هم بازار ته یا مثلا د سرکونو په سر باندې نه وای راوتلي، او خپل غږونه به په بین المللي سطح باندې نه وای مطرح کړي. اما بالاخره دوی هم هغه د زړونو درد دومره ډېر ده چې دوی بالاخره دې کار ته مجبور شول. زه دې ورور ته بل پیشنهاد لرم. ګورئ، متاسفانه او بدبختانه، من حیث یو عضو د دې اجتماع او د دې ټولنې، که زه ناروغه سم، د ما فامیل، د ما فامیل، د ما عضو چې هغه که ښځې که نری، ما ته اجازه د دې نه راکوي چې زه لاړه سم نارینه ډاکټر ته. صحیح، خو که چیرې زه خپل آواز اوچت کوم چې ما ته اجازه راکړي چې زه په طب کې لوستې وکړم، ولې ما ته اجازه نه راکوي؟ آیا ما نه پرېږدي چې زه لاړه سم یو نارینه ډاکټر ته؟ نو بالاخره زه لباین نه لاړه سم. خو لوی ترین ناورین هم دا او بدبختي دلته ده چې متاسفانه او بدبختانه موږ له دین یو ډېر اشتباه دیدګاه او یو اشتباه نظر لرو. همیشه دا ویل کېږي په افغانستان کې فلانه موضوع چې مطرح کېږي دا د بهرنیو لاسونه دي. زه نه وایم، اما 100% که د بهرنۍ لاسونه نه وي، دا د موږ او تاسو خپله کړنې دي چې بېرته یې ګالو. د فعلي واکمنانو هره خبره د افغانستان میرمنې، د افغانستان ښځې، د افغانستان ټول وګړي هغه مني. اسلامي نظام د هېڅ څوک ورسره مخالفت نه لري، الحمدلله، ازال با شکر، موږ ټول مسلمانان یو. اما تاسو فکر کوئ هغه میرمنه چې هغه د یو فامیل سرپرستي درلودله، هغه میرمنه چې هغې کار کوو، هغه میرمنه چې په ډېرو سختیو خپل اولادونه روزلي، تاسو فکر کوئ هغه حق د دې نه لري چې بالاخره خپل حق او حقوق چې پیژني، البته شرعي حق او حقوق، نه هغه فیمنیستي حق او حقوق چې نور نړۍ او د نور نړۍ ښځې غواړي. د افغانستان میرمنو هیڅکله هم هغه نه دي غوښتي. آیا تاسو دا اجازه نه ورکوئ چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل حق او حقوق د دوی نه وغواړي؟ هیڅکله هم تاسو ځان سره دا دیدګاه او دا ذهنیت مه مطرح کوئ چې د افغانستان ټولې ښځې خدای مکړه خدای مکړه هغه داسې یو نظر او داسې یو دیدګاه لري چې هغوی به ختیځ او د نړیوالو او د نورو دولتونو او د نورو مملکتونو د سیاست قرباني به کیږي. زه ډېره متاسفه یم دې ته چې تاسو د مونږ سره ودرېږئ، د مونږ د حق لپاره ودرېږئ، د افغانستان د میرمنو د شرعي حقونو لپاره ودرېږئ او د هغوی سره لاس یو کړئ. زه به یو بله خبره هم ورسره اضافه کړم که د تاسو اجازه یې ډېر وخت ونه نیسم. ګوره، هر کله چې موضوع د تعلیم، تحصیل، د نورو مواردو مطرح کېږي، هغوی کې حق اولویت نارینه ته ورکول کېږي. نو آیا ښځه حق د دې نه لري چې دا موضوع مطرح کړي چې قرآن عظیم الشان خو ذکر شوی دی: ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم ښودلی، اردار خو یې نه دي ښودلی، نه مختص النساء ښودلی. ما ډېر یو جالب بحث واورېده ده، یو په کې هلته د مونږ د حاکمانو یو شخص غږېده او زه په دې ډېره متاسفه سومه چې یعنی لا تروسه پورې هم د افغانستان خلک او د افغانستان فعلي حاکمان د دوی سره ډېر یو اشتباه نظر ده. هغوی وایي چې په بین المللي سطحه باندې یو زنانه ډاکټره نشته. مهم وروره که په بین المللي سطحه باندې نه وي، نو تاسو د افغانستان میرمنې همداسې په جهالت کې پرېږدئ؟ آیا هغوی د دې حق نه لري چې د شریعت په الف او بی باندې هم پوسی؟ آیا هغوی د دې حق نه لري چې خپل دین هم د کتاب له روی نه زده کړي؟ نه هغه عرفي دین چې دوی ته اروپا ته اکثریت یې داسې فکر کوي پنځه وخته دي لمونځ کو بس، هماغه اسلام او ته مسلمان شي بس خلاص. آیا تاسو دې ته اجازه نه ورکوئ چې یو میرمنه هم د دې کلمې توحید په هغه اساسي او بنیادی معنا باندې پوسی؟ ولی تاسو اجازه نه ورکوئ چې یو ښځه هم په دې پوسی چې بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ولی تاسو دې ته اجازه نه ورکوئ؟
مننه ډیره
متاسفانه. او بل یو ډیر لنډ تفسیر بل هم لرم. افغانستان هم جز دې جامعه جهانی ده. افغانستان لری سازمان ملل متحد یا د جامعه جهانی اولویت نه نه ده که چیرې افغانستان کې مرستې کېږي. دا خو د مونږ او تاسو ډېر یو عام متل لرو: په یو لاس به یې راکړي، په یو لاس به یې درته تسلیمو. د ما د فعلي حاکمانو واکمنانو نه دا قضا ده چې دوی داسې یو سیاست اختیار کړي. هغه په زموږ او تاسو ژبه کې یو متل ده چې نسیخ خو سوزنی کباب. نو داسې خو نه کېږي. دا نه منم، دا نه منم، دا نه منم، دا نه منم. نو ټول به زه د خپل ځان منم که به دا جامع جهاني او هغه تقاضاوي چې نور دولتونه یې له ما نه لري زه به هغه نه منم. ولې تنها په دې ټوله کره د زمین کې افغانستان بلی مسلمان دي، د افغانستان خلک مسلمانان دي، که عربستان سعودي چې مهد تمدن اسلامي ده، هلته خو هم یو اسلامي حاکم ده.
بله، مننه ډیره. اغلی سیلاب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم ښاغلی جلالوف راته وایي چې ځینو اوریدونکو موږ ته زنګونه وهلي دي. د ازادي راډیو اوریدونکو قاری صاحب پښتون زنګ را وهلی دی. قاری صاحب سلامونه او مننه چې تاسو زنګ وهلی دی، مهرباني وکړئ.
ملالی سلامونه مام قبول کا، سلامونه می قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هغه ورځ موږ پروگرام درلودې د ازادي رادیو په باره کې، هغه د مشکلونو سره څنګه یو تاسو مبارکي ورته خدمت کړی ازادي رادیو ته.
ډیر زیات مننه قاری صاحب، تاسو مهربانه یاست او زموږ سره موتل په دې خبرونو کې همکاري کړې ده. تاسو زموږ سره خپل تبصرې او نظرونه شریک کړي دي. تاسو موږ د پاره د قدر وړ یاست. لکه نور اوریدونکو، مهرباني وکړئ په دغه موضوع باندې که تاسو کوم څه ویل غواړئ.
خوره کې خبره خدا شو ده چې زه به لاندې خبره درته وکم. وی لړم کې وویل چې ته په ژمي کې په ژمي کې ریه چې په دوبي راوځي. نو بیا لړم ورته وویل په دوبي زه چا پرستلی یم چې په ژمي مې وپرشي. دا خبره خو نه واورېدل ان شاء الله.
بلې و مهرباني.
نو خبره داسې خوره کې په دې باندې څوک نه خپه کېږي. اقتصاد افغانستان د خلکو هغه بدترین حالت ته رسېدلی. که څوک وایي چې وږي نه وي خلک وږي دي، که څوک وایي چې کونډه نه لرو یتیم نه لرو خلک کونډې وي یتیمان لري. نو رابسو د کړکېچ یوه مسله ته دغه کومکونه چې دا جهان راستوي په حساب د بشردوستۍ، اول خو ډېر د دوی خپل پر ماشو باندې مصرفېږي، بیا د دوی خپل په د پاتېرو کې مصرفېږي، بیا دلته چې راشي خوري کې موږ خبر یو، تاسې بله په پورا کې از نه باید خبر، موږ په دې ټولو حالاتو خبرېږو. دلته چې راشي دغه سرویګانې چې کېږي، دلته نومونه نوشته شي زما خوري کې، بیا دا نومونه یو وړل شي هلته هغه کرداران او ملکان یا فرزن د مساجدو ملایان هم څناڅه رول پشکې لري. دغه بیا هلته لاړ شي په هغه دفترو کې، هلته چان پش کوي، د دوی د خوښې وړ نوشته کېږي، نور نومونه بېرته لاندې کېږي. نو چې د دوی د خوښې وړ چې نوشته شوه، خو هغه خامخا کرادار صاحب نوشته کېږي، یا قاضي نوشته کېږي، یا ملک صاحب نوشته کېږي، یا بل نوشته کېږي، هغه غریب لاندې دی. زه به تاسو په اطمینان سره ووایم چې په سلو کې تقریبا اویا فیصده سرمایه دار وړي دغه کومکونه، دو دېرش فیصده مساکینو ته رسېږي، هغه هم په یو نبه. او بله خبره دا ده، کله چې پر دې ښځو باندې بندیز نه و لګېدلی، په دې مناطقو کې، په دې قراو قصباتو کې چې ښځو سروې کول، یعنی هره ښځه به د یو چا کور ته راتله، دا ښځې چې به عیاتي کول، دا کور دې په ښه طراب توګه باندې لیدی، هلته بیا قضاوت هم سم کولی شو، دا میرمنو سره به هم غږېدلی شوې. نو بیا چې دا ښځې دا اوناشه کشر چې دی خوره کې دا نه چې ستاسو ته مخه وایم، دا یو نوه دلسوزه دي، ریقت قلبه دي. نو دا چې به هلته ولاړې، هغه مساکین بیا ور پېښ کړه، هغه بیا نوشته کړه درته، اوس چې دا ښځې بندې شوي دي چې سروې نه کېږي، اوس داسې خاص سروې لکه پخوا چې کېدل، اوس هغه سروې نه کېږي. نو دغه کومکونه وه اړو خلکو ته واقعا نه رسېږي.
ډیره زیاته مننه قاری صاحب، ستاسو د تبصرې څخه ستاسو نظر مو هم واخیستی، ډیره مننه. او اوریدونکو، تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه او یو بل اوریدونکو هم ستاسو دوی به هم راوخلو، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده. بلې، که تاسو زما غږ مې فکر کوم چې رابطه قطع سوه. اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. زه به یو څو تبصرې تاسو ته ولولم. تاسو چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې موږ ته پرېښې دي، د عبدالرحمن په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلي دي چې طالبان تر اوسه هیڅ قانون نه لري، نه اسلامي نه اساسي قانون، او د دوی د شخصیتونو د فکر له لارې دوی هغه قانون چې پر خلکو باندې تحمیلوي یا تطبیقوي. هدا په نوم باندې یو بل تعقیبونکي لیکل دي، باید چې نړیواله ټولنه پر طالبانو بندیزونه ولګوي او د سفر اجازه ورلاغ وکړي، او د نړۍ مذهبي مشران طالبان ته په ډاګه کړي چې ستاسو دا کار غیر اسلامي او د اسلام خلاف دی. په افغانستان کې خلک باید مظاهره وکړي، دا د خپل شخصي نظر دی. اوریدونکو، موږ دا خبره نه کوو، او د ویلې دي چې خلک باید د شذو سره یو ځای نارینه هم لاس ورکړي او د دوی حقونه وغواړي، او باید هر افغان مبارزه وکړي چې د افغانو شذو حقونه تر لاسه شي. دا د هدا په نوم باندې د یو تعقیبونکي نظر و. اوریدونکو، د نور بس دی خبرونی له دواړو بیلمنو اغلی اوجی امیل او اغلی مستوره سیلاب څخه ډیر مننه کوم چې دوی وخت وېستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. موږ ډیر پښتني نوري پاته هم سوي، د میلمنو څخه خو وخت اجازه نه راکوي. د دې خبرونی په راتلونکي اونۍ کې به له بلې نوې موضوع سره ستاسو سره یو، او دا خبرونه نور پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.